وخت په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ که څه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې تر اوسه نهایي موافقې ته نه دي رسېدلي، خو له بلې خوا نه تایید شوي راپورونه وایي چې پاکستان موافقه کړې چې یو شمېر طالب بندیان خوشي کوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه اجمل آن وړاندې کوي.
دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي دغه راپورونو تاییدول رد کړي چې وایي اسلام آباد غواړي یو شمېر افغان طالب بندیان خوشي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د انتخاباتو لګښتونه ورکوي. او د دمشق وایي د فرانسې دا پرېکړه چې د دې هېواد د حکومت مخالف ائتلاف یې د سوریې د مشروع استازي په توګه په رسمیت پیژندلی د اخلاقي اصولو خلاف ده. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغه راپورټونو تاییدول رد کړي چې وایي اسلام آباد غواړي یو شمېر افغان طالب بندیان خوشي کړي. د دې وزارت وایان د ازادۍ رډیو مشال څنګه ته ویلي چې هیڅ بندي نه دی خوشي شوی. د سه شنبې په ورځ یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیات او د پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرو کې په دې اړه یو توافق شوی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ شوی، خو وروستۍ نتیجې ته لا نه دي رسیدلي. د وی په دې برخه کې یو څه پرمختګ شوی، خو د وروستۍ نتیجې لپاره باید یو څه انتظار وباسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لګښتونه ورکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا سرپرست زکریا بارکزی نن له غرمې مخکې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د دې انتخاباتو د لګښتونو په برخه کې هیڅ کوم اندېښنه نشته. د ښاغلي بارکزی په وینا په هیواد کې د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ټول لګښتونه $150 میلیون اټکل شوي دي. دا کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو یو لسکسیزه ډله یې نیولې چې غوښتلې د دې ولایت د والی پر دفتر حمله وکړي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د کندهار د ملي امنیت د رئیس په حواله لیکل شوی چې د مخالفینو د لسکسیزه ډله د کندهار د ولایت د څلورم امنیتي حوزه پاړون سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته د 40 افغان ماشومانو د قاچاق مخنیوي کړی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو عمومي رئیس عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې د لاسرلرلو په تور درې کسان هم نیولی دي. او د ایشیا فاونډیشن لخوا یو نوی ترسره شوی سروې ښیي چې راتلونکي لپاره د افغانانو هیله مندي زیاته شوې. د ایشیا فاونډیشن مرستیال عبدالله احمدزی وایي چې د دې سروې له مخې د یو سو کال افغانستان هیله مندي کېدای شي.
مونگ هلمند یو چې د دغه سروي پر بنسټ مونږ وسو کولای د نړیوال ټولنې او د افغان دولت او هم زمونږ استادو د مدني ټولنې په منځ کې هغه کم تفاهم چې باید ایجاد شي هغه منځ ته راشي ترڅو افغانستان پر راتلونکي
کې د شیا فاونډیشن لخوا یو د سروي چې روان کال په جون میاشت کې په ټول افغانستان کې له کابو شپږ زره کسان سره د مرکو له مخې شوې تر نمایي زیات مرکو کوونکي په دې باور دي چې افغانستان په سم لوري روان دی. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د چهارشنبې د ورځې په سهار په دې هېواد کې څو موټري بمي چاودنو لږ تر لږه 14 کسان وژل دي. تر ټولو خونړی برید چې 15 کسان پکې وژل شوي په کرکوک ښار کې و چیرې چې په یو وخت څو موټري بمي چاودنې وشوي. بل موټري بمي چاودنه په خوایجه کې شوي چې 4 کسان یې وژل دي. همدارنګ یو برید په یو بل د غنیګونی مارکیټ ته نږدې شوی دی چې د هم 4 کسان وژل دي. په هیله نومې سیمه کې دا برید شوی. همدارنګ د بغداد په مرکزی سیمه کې هم نن یو موټري بمي چاودنې یو لاروی وژل. د مشکوې د فرانسې د پریکړه چې د دې هېواد د حکومت مخالف ائتلاف د سوریې د خلکو د مشروع استازي په توګه په رسمیت پیژندلې د اخلاقي اصولو خلاف ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال فیصل مدقیق د چهارشنبه په ورځ ویل فرانسې قاتلون او تروریستانو ته د ملاتړ ورکولو وړاندیز کړی. نوموړي همدارنګ پاریس تورن کړ چې د سوریې د ورانولو لپاره هڅونکي اقدامات کوي. فرانسې د سه شنبه په ورځ د لومړني لویدیځ هېواد په توګه د سوریې د حکومت د مخالفینو ائتلاف د دې هېواد د مشروع استازي په توګه په رسمیت وپیژنده. د چین واکمن کمونیست ګوند خپل کانګرای و ورځ مخکې لدی چې د راتلونکو ویل سیس لپاره خپل نوی مشان اعلان کړی. نن پای ته ورسول د چین ولسمشر هو جنتاو په دیاړه د پیکینګ پستر تالار کې د کانګری غړو ته وویل
دی وایي موږ ټول په دې قانع شو چې ټولې پرېکړې او پلانونه چې موږ په دې کانګره کې تصویب کړل او ټولې لاسته راوړنې مو چې دا اوسمهال او راتلونکي لپاره ستر تاریخي ارزښت لري، د چین د ځانګړي سوسیالیزم د ستر ارزښت په پراختیا او د دې ستر ګوند د نوي جوړښت په تعهد کې مهم رول لري. ټاکل شوې ده چې ولسمشر هو جنتاو د واکمن ګوند له مشرۍ لرې شي او په خپل ځای مرستیال ولسمشر جین جی پینګ د کمونیست ګوند مشر وټاکي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د هغه څه په اړه اندېښنه ښودلې ده چې نوموړي منځني ختیځ ته د تلویزیوني او راډیوي خپرونو په وړاندې په قصدي توګه د پرازیتو خپرول بللې ده. آشتن په یو ویاند ویلي د پرازیتو د تکراري څپو چې ایران د خپرولو سیمه بلل شوې، د 2009 میلادي کال راهیسې د ایران خاورې او د منځني ختیځ نورو سیمو ته د نړیوالو رسنیو د خپرونو مخه نیولې. په بیان کې ویل شوي چې دا پرازیت د اکتوبر له نمایي وروسته زیات شوي او په سیمه کې د 500 تلویزیوني چینلونو او 200 راډیوګانو خپرونې زیانمنې کړې دي. دا و خبرونه.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل او وړاندې په خبرونه کې پر دوه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. څاندې افغانستان د سولې د اعلی شورا چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د یو شمېر طالبانیانو د خوشي کېدو په برخه کې تر اوسه نهایي موافقې ته نه دي رسېدلي، خو نتایج شوي راپورونه وایي پاکستان منلی چې یو شمېر طالبانیان خوشي کړي. د سیاسي چارو افغان کارپو وایي افغان کارپو احمد سعیدی وایي که پاکستان طالبانیان خوشي هم کړي یا یې خوشي کوي، هغه به دومره مهم کسان نه وي چې د سولې د خبرو په پرمختګ کې مرسته وکړي. هغه امریکایي پوځي څارنوال چې په کندهار کې د ملکي وګړو پر وژنې د تورن امریکایي عسکر دوسه څېړي وایي د پیښ شاهدانو دو ډېر قوي شواهد وړاندې کړي چې دغه عسکر په پوځي محکمه کې محاکمه شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ او وایوري. پاکستان موافقه کړې چې یو شمېر طالبانیان به خوشي کړي تر څو په افغانستان کې د سولې له عملیې سره مرسته وکړي. خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ښاغلي معصوم استانګزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي او نهایي نتیجه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. دا چې پاکستان ولې او څنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښته لیواله او ژمن شوی، په دې اړه رویټرز خبري آژانس یو راپور خپور کړی. مهم ټکی جانقه الکوزی وړاندې کوي.
افغان او پاکستانی چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ ویل پاکستان سلا شوی یو شمېر هغه جګپوړي طالب بندیان خوشي کړي چې د دوی په باور د پخلاینې په عملی کې به مرسته وکړي. له دې څخه داسې بریښي چې پاکستان د افغانستان د سولې په عملی کې خپل وزن یا نفوذ څخه کار اخلي. افغان چارواکي چې له اوږدې مودې راهیسې له پاکستان څخه غواړي له طالبانو سره د دوی د لیدنو کتنو امکانات برابر کړي، هیله مند دي چې له جګپوړو طالب قمندانانو سره مستقیم تماسونه به د سولې خبرو ته پوره تحرک ورکړي. یو افغان چارواکی وایي نه پوهیږي چې پاکستان به کله طالب بندیان خوشي کړي. دا هم نه ده معلومه چې پاکستان څنګه په دې وخت کې داسې ښه نیت ښکاره کړ. د رویټرز په باور اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او دا مهال ورباندې متحده ایالاتو فشار زیات کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې باید په دې هیواد کې د ثبات په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د پاکستان د پوځ یو جګپوړي چارواکي ویلي تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې د طالبانو د مشرتابه دوهم کس ملا عبدالغنی برادر به هم خوشي شي. افغان چارواکي په دې باور دي چې ملا برادر په طالبانو کې لا هم د پوره نفوذ او احترام خاوند او کولای شي وسلوال طالبان د سولې خبرو ته راوګرځوي. پاکستانی پوځي چارواکي نه وایي چې د طالبانو کم بندیان به خوشي کړي. دوی وایي په دې اړه به وروسته معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته تللی او د طالب بندیان خوشي کېدل به اسلام آباد ته د سفر ستره لاسته راوړنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د طالبانو په رژیم کې د عدلي وزیر ملا نوریدین ترابی، د طالبانو د مشر ملا عمر پخوانی منشي ملا جهانگیروال او د طالبانو په رژیم کې معین علاده طیب په پاکستان کې بندیان دي. د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزی وایي دوی له پاکستان څخه غوښتي چې دا کسان دې خوشي کړي او دا ځکه چې دوی د طالبانو پالیسي جوړونکي دي او ملا عمر ته هم نږدې کسان دي. د فوزی په وینا د دې کسانو په خوشي کېدو سره به طالب قمندانان او وسلوال د سولې له هلو ځلو سره یوځای شي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی چې د افغاني هیئت په ډله کې پاکستان ته تللی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خبرې روانې دي او تر اوسه کومه نهایي یا وروستۍ نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د بحث یوه موضوع د سولې په عملیې کې همکاري ده چې په پاکستان کې د بندیانو مسله هم پکې شامله ده. په دې مسله بحث جریان لري. نهایي نتیجه یې تر اوسه نه ده معلومه او باید یو څه انتظار ورته وباسو. په دې اړه د احتیاط خوشبینی موجوده ده او دا مسایل طبعا وخت نیسي،
خو د افغانستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی د پاکستان په ښه نیت باور نه لري او وایي د پاکستان حکومت ممکن یو شمېر بینومه او نښانه طالبان خوشې کړي او هغوی ممکن د سولې په عملیې کې زیات اغیزناک نه وي. رویترز لیکي که چیرې د یادو طالب مشرانو په خوشې کېدو سره د افغانستان د سولې په عملیې کې ستر بری هم رانشي، د پاکستان په اړه دا ذهنیت ممکن تقویه کړي چې دا هیواد په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی.
و امریکا چې لیوې خو پاکستان ویل کیږي چې پاکستان یو شمېر طالب بندیان خوشې کړي، خو بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه نهایي موافقه نه ده حاصل شوې. په دې اړه ضد نقیز راپورونه وکول کیږي. دغه راز مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی د هغو راپورونو تاییدول رد کړي چې وایي اسلام آباد غواړي یو شمېر افغان طالب بندیان خوشې کړي. په دې اړه مې په تېره خپرونه کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې که چیرې دا خبره رښتیا وي چې پاکستان یو شمېر طالب بندیان خوشې کوي یا یې خوشې کړي وي، ایا ستاسو په نظر دا به څومره مهم کسان وي چې د سولې د خبرو له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي؟ هغه په ځواب کې وویل
زما خدای باور دا ده چې پاکستان پنځه لس نفره خوشې کړي، داسې نفر به خوشې کړي چې نه کوم نام لري نه نشان لري، یا په بل ګناه یا په بل جرم نیول شوی اوس نوم یې ورته طالب ده. د دې لپاره چې دنیا ته وښایي چې مونږ دغه طالبان خوشې کړه. رښتیا چې پاکستان غواړي چې طالب خوشې کړي، ملا برادر خوشې کړي، که چې خدای به وښي هغه یاسر خو اوس پاکستانیانو شهید کړي، اوس په خاوره کې دي. متصم آغا جان هم په ترکیه کې دي. فقط دا یو خبرې نه ده، داسې فکر کوم چې پنځه لس نفره داسې کسان خوشې کړي چې نه افغانستان څوک پېژني نه پاکستان پېژني، ولې نوم یې طالب دي. زه اطمینان نه لرم چې داسې طالب چې نوم ولري، داسې طالب چې د جنجالونو په دننه په خارج کې داخل می داسې سړی دی.
سیدی صاحب، تاسو دغه سفر ته ډیر زیات خوشبین نه یاست چې دا به مثبت لاسته راوړنې له ځان سره ولري؟
متاسفانه دغه سفر د افغانستان په دننه کې په مطبوعاتو رسنیو په ملي تلویزیون کې هم دومره انعکاس نه درلوده. د افغانستان خلک دننه علاقمند نه دي چې په دې باره کې تبصرې وکړي. یاتر چې یو څه خبره کوي چې د افغانستان سولې پروسه نه ده، یو پروژه ده، یعنی یو حکومتي پروژه ده چې شرق و غرب هر څوک غواړي چې د خپل اهدافو لپاره دغه پروژه مخته بیایي. سول چې په افغانستان کې پروژه نه وي، دا پروژه نتیجه نه ورکوي. برابر چې خوشبین نه یم، د افغانستان ټول خلک خوشبین نه دي. نقایق یم من خامخا منځي.
افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څېړونکی او په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې د وروستیو راپورونو په باب چې ویل کیږي پاکستان یو شمېر طالب بندیان خوشې کړي دي، په دې اړه خپل نظر څرګندوله. بلې خوا لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د سولې د عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه یوه نهایي موافقه نه ده حاصله شوې. له بلې خوا فرانس پرس خبري آژانس د پاکستان د یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکوي، البته چې نوم یې نه دی ښودل شوی، وایي چې پاکستان اوه یا اته طالب بندیان خوشې کړي، خو په دې اړه چې دغه بندیان څوک دي او څه وخت او په کومو شرایطو خوشې شوی په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. پاکستان چې د 1968 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د طالبانو د رژیم ملاتړ کړی و، له 2014 کال وروسته چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وځي، په دې هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مهم رول لرلی شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
افغان ولسمشر حامد کرزی چې نوې له د هند سفر بیرته کابل ته راستون شوی، د دوهم ځل لپاره د رسنیو یو شمېر استازي وربللی وو. په دې ډله کې په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر رئیس رحیم الله سمندر هم دې غونډې ته ورغلی وو. سمندر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که راته ووایه چې کرزی له تاسو سره په کومو مسایلو خبرې وکړې؟
او مننه نوري صاحب نننی غونډه دغه خواني غونډه دوام و چې بده کې مهم مسائل چې بحث پروسه د انتخاباتو مسله و دراتونکو انتخاباتو د افغانستان ځنی مهم ملي مسائل و مثلا د امنیتي اندېښنې چې 2014 کال وروسته افغانانو سره دی یا هم د افغانستان د چارو مهمو کارپوهانو سره یا هم رسنۍ سره دی. د غرض یو بل مهم موضوع چې بحث پروسه د امریکا متحده ایالاتو سره راتلونکي امنیتي ستراتیژیک تړون چې دی په دې بحث وسو ترڅنګ نور ګڼ مسائل هم بحث وس اورمندي مثلا د فساد موجودیت د حکومتي اورګانونو یعنی هدونو یا برخو د ضعیفوالي نه شکایت وس د غرض د همسایګانو مداخلو نه شکایت وس د حکومتي ادارو ترمنز د عدم هماهنګۍ نه چې ډول یو هماهنګي نه لري دینه هم شکایت وس مثلا ورستی لفظي جنگونه چې د اسماعیل خان او د هرات والی ترمنز یو یا هم د سلا ویش بارے کې کوم خبرونه خبره سي په حقوق هم ولسمشر ته یادونه وسو او دای مرتول چې اسماعیل خان داسې دیال لري چې حتی ستاسو ملاتړ لري چې دا ډېر غیر مسؤلانه کار دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هڅو پر خلاف یو نوې هڅه ده تشویشونه پیدا کړی دي. د غرض د زونو ادارو د زونو وزیرانو د ناسم کارونو نه هم شکایت وس مثلا د افغانستان د میوه صادراتو ډېر ټیټو به نه خلکو انتقاد وکړي چې د هیڅ ډول صادرات نه دي سوي سکل انار د افغانستان انګور ټول په بازارونو کې حتی د سبزیجاتو نه قیمتونه ارزانه دي.
سمندر صاحب دا خو د کرزی په بلنه تاسو غوښتل شوی وای دی رسنیو استازي البته د تاسو سره غوښتل چې خپل معلومات شریک کړي او تاسو ته معلومات درکړي علت څه و چې کرزی دا دوهم ځل د تاسو غواړي دا خو معلومدار خبره ده چې تاسو به هم خپل هغه مشکلات وړاندې کړي وي هغه چې نن ورځ د رسنیو په برخه کې دی په افغانستان کې هغه ستونزې نه خوالي دي اما علت څه و چې کرزی دوهم ځل لپاره پر لپسې تاسو غواړي؟
اصلا په لومړني بحث کې چې د انډونیزیا د سفر او د هند سفر نمخ کې لار د رسنیو استادو او د ټولو هغو کارپوهانو سره چې رسنۍ کې راز غږیږي مثلا افغانستان کې تقریبا د 50 شاوخه کې هغه کارپوهان د پونتون او استادان یا مثلا د چارو آگاهان خلک دغه ټول درغښتي او د غړي غونډه ته د دې کې اوله غونډه کې د لوی تشويش دا و چې یو لوی انتقاد دا و چې ځینې رسنۍ د غربي مطبوعاتو تر تبلیغ تاثیر لاندې راځي. افغانستان 2014 نو وروسته داسې خی چې د بنام نیتی نه بلته ادارې نه بل نظامي هر شی به ګډ وډي یو دا مسله د غټ تشويش چې وختلې چې رسنۍ سره دا سره شریکه کا او دوی ته وایي چې دا تبلیغات باید د ته پایټکې کې خودل سي د افغانستان ملي مسائل افغانستان رسنۍ په پام کې ونیسي. د غرض د امنیتی تړون چې اوس امریکا سره دوی لاسلیک کوي او د لپاره دوه طرفه پلاوی ته انسوي دي په دغه مسله هم دوی نظر غوښته رئیس جمهور د افغانانو نظر غوښته. مهمه خبره چې ډیر شي ډیر زیات ورمنه بحث کاو هغه د انتخاباتو مسله چې انتخابات څنګه تر سره شي تاسو د کی څنګه نظر لري کوم ستونزې به کوم مشکلات به او د کی خلکو ډیر سپینې مستقیمه خبرې رئیس جمهور ته وکړي سپارښتنه ورته وسوي پیشنهادونه ورته وسوي د نیمګړتیاو اشاره وسوي امنیتي وضعیت نه شکایت وسوي امنیتي وضعیت داسې چې انتخابات به حتی تر سره شي کنه به شي مثلا د انتخاباتي پروسیجرونو کې ستونزې دي قوانینو کې ستونزې دي دا ټول شنه معنی بحث وسه د غرض د امنیتي تړون چې کې په دې معنی ورته ویل چې دا ضرورت دی خو التزامي مسایل دي چې په غو معنی باید جوړ فکر وسی.
سمندر صاحب ډېر مننه
او دغه ورته نور مسایل
او وخت خبرونه کم دی د ازادي رادیو د کابل دفتر مشر رحیم الله سمندر چې له ولسمشر سره د رسنیو د استاذ او د غرض د کارپوهانو د نننې غونډې له حاله خبرولو ولسمشر کرزی دا دوهم ځل دی چې د رسنیو او د کارپوهانو د شبکو البته د ټولونو غړي ورغواړي او له دوی سره د افغانستان د حالاتو من جمله د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باب خبرې کوي. د امریکا پوځي څارنوالانو د هغې امریکایي بریدمن د مرګ سزا غوښتنه کړې چې د کندهار په دو کلو کې د ګڼ شمېر ملکي کسانو په وژلو تورن دی. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي فرح هیواد وړاندې کوي.
د امریکا د پوځ یو څارنوال د سیشن بیا په ورځ وویل د رابرت بیلز پر خلاف د شپاړسو ملکي غړیو د وژلو شواهد چې تېره اونۍ د ابتدایي محکمې په استماعي غونډه کې وړاندې سول دومره جدي وو چې دغه قضیه باید نظامی محکمې ته د یو لوی جرم په توګه وړاندې سي. څارنوال جګرن رابستل وویل دا څرګنده خبره ده چې دا ډېره بده پېښه سوې ده. دوهم شی چې ډیر سرګند دی هغه دا چې بریدمن رابرټ بیلز دغه کار کړی دی. اما د رابرټ بیلز وکیلې ایما سکندلن د دفاع د ټیم په نهایي استدلال کې وویل چې د دې جرم او جنایت او په تیره بیا د رابرټ بیلز د ذهني او جسماني حالت په اړه ډیر پوښتنې پاتې دي. خو مهم خبره دا ده چې دغه قضیه باید په ډیر احتیاط مخ ته ولاړ سي. ایما سکندلن زیاته کړه د رابرټ بیلز د شواهد پر اساس چې یوولس کاله یې په پوځ کې تیر کړي دي، د الکهولو، مخدره موادو او د خوب ګولیو استعمال شاید چې د حملې پر وخت د هغه پر وجود تاثیر کړی وي. د دې موادو مرکبونه او د جګړې په چاپیریال کې زیات فشار به د دغه سړي پر دماغ څه اثر کړی وي موږ نه پوهیږو. د امریکا پوځ 9 کلن رابرټ بیلز چې په څلورو جګړو کې یې برخه اخیستې ده په دې تورن کړی دی چې نوموړي د قندهار په 2 کې د شپې لخوا 14 ملکي وګړي وژلي دي. په وژل سوي کې 9 ماشومان شامل دي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې ترورستي حملو راهیسې او د افغانستان په 10 جګړې کې د رابرټ بیلز دا عمل تر ټولو وژونکی او خونړی جنګي جنایت دی چې د یو امریکایي عسکر په ذریعه ترسره سو. د دغه عمل په نتیجه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې هم زیانمنې سوې. عیني شهیدانو ویلي دي رابرټ بیلز چې تر حملې وروسته پوځي اډې ته ولاړ نو کالي یې په وینو لړلي وو. لابراتواري معاینات ښیي چې د هغه پر کالو باندې د څلورو کسانو د وینو څاڅکي د هغو مړیو له وینو سره سمون لري چې د حملې په ځای کې دیوالونو او کوټو په چتونو کې موندل سوي دي.
په کندهار کې د ولسي وګړو پر وژنې تورن د رابرټ بیلز د محاکمې په باب مو واورېدل. که چیرې د مجرم وپېژندل شي نو د اعدام حکم به پرې صادر شي. په دې سره به دا له 1916 کال راهیسې لومړی ځل وي چې د امریکا یو برحاله پوځي د جنایي جرمونو په خاطر په اعدام محکومېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته د شاوخوا 40 کوچنیانو د قاچاق مخه نیولې ده. په دې وروستیو کې له افغانستان نه ګاونډیو په تیره بیا ایران ته د کوچنیانو د قاچاق کولو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. نور حال به له کابل د معصوم میوند په راپورټ کې واورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه 40 تنه کوچنیان ټول له شمالي ولایتونو تښتول سوي او ایران ته قاچا کېدل. د دې وزارت د جنایي څیړنو لوی رئیس عبدالرحمن رحیمی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې د دې کوچنیانو په قاچا کې د لاس لرلو په تور 3 کسان نیولې دي. دا چې دغه کوچنیان په څه هدف ایران ته قاچا کېدل شغلې رحیمی په دی اړه وایي
دغه کوچنیان منفي فعالیتونو ته برابرول، هغه یې نور هیوادونو ته بیول او تاسو په هغه زمونږ هغه ځوانان چې تر اتله سکالو کته دي گاونډي هوادونه تتللی او له هغه خوا یا پنیشي توګ روغ دی راغلی او یا هم د ځانوجون کې حمله واسکټ وره غوسته او بیا د پلرونو خپل هواد او د افغانانو پر ضد کارول او هلته ماغزه ور پریولی دي.
نو موړی ول چې دا ټول کوچنیان بخپل کورنۍ ته وسپارل سي. همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت د جنایي څیړنو لوی رئیس ویل درې داس کسان نیولې چې غوښتل د هیواد په بازارونو کې $140 وویشي. یو وار بیا شغلی رحیمی وایي
$100,000 جعلی.
نور درې کسان مو د جعلی ډالرو د ویشلو په تور نیولې او د جعلی پیسو د ویش عمل کده ډالرو یا افغانۍ په برخه کې وي زمونږ د هیواد اقتصاد ته پرې زیان رسیږي او کېدای شي دا د افغان دولت د سیاسي مخالفینو یو عمل هم وبلل شي.
د کورونی چارو وزارت چارواکي داسې وخت د خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او په افغانستان کې د کوچنیانو د حقونو د دفاع ادارو د افغان کوچنیانو د قاچاق او له هغوی سره د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې شولې. د چارو پوهان په دې باور دي چې په هیواد کې د کوچنیانو پر ضد د دې ډول کړنو لاملونه بې سوادي، بې وزلي، بیکاري او دغه ډول نور دي. دوی وایي تر هغو چې حکومت د ناوړو پیښو عاملینو ته سزا ورنکړي نو دغه ډول پیښې بیا هم تکرارېږي.
ایران ته د شاوخوا 40 افغان کوچنیانو د قاچاق د مخنیوي په باب مو واورېدل. د کورنۍ چارو وزارت چارواکو ویلي چې دغه اکثره کوچنیان د شمالي ولایتونو وو. له بلې خوا بیا په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر یوناما په دې ولایت کې پر ماشومانو، البته په شمالي ولایتونو کې پر ماشومانو د جنسي تیري د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یوناما دغه کار د بشري حقونو له ټولو نورمونو سره خلاف وباله او ویویل چې د دا ډول پیښو عاملین باید مجازات شي. په اړه نور تفصیل لطیف سها کبروي.
د ملګرو ملتونو سازمان په شمال کې په کوچني ماشومانو باندې د جنسي تیریو د زیاتوالي نه اندېښنه ښیي. په مزار شریف کې د یونیمار مدني برخې استازي سید ملک سیسی د مدني ټولنې او د رسنیو استازو سره په ګډه غونډه کې دا اندېښنه بیان کړه. نوموړی وایي د یونیما د بشر د حقوقو څانګې چارواکي په دې باندې کار کوي تر څو د دې پیښو لاملونه پیدا کړي. ملګري ملتونه په ټولیز ډول دې پیښو نه اندېښنه لري او د دې سازمان د بشر د حقوقو استازي دا پیښې له نږدې نه څاري او ټولو ټولنو ته دا پیښې بیانوي. دا زموږ او د مدني ټولنې دنده ده تر څو خلک دې نه خبر کړو، تر څو په کوچني ماشومانو او مېرمنو باندې تیری کم سي. موږ دا پیښې غندو او ملینو ته د سزا غوښتونکي یو. د یونیما د مدني برخې استازی د رسنیو نه غواړي تر څو د داسې پیښو د محکمې جریان دې خپور کړي. نوموړی وایي کله چې نور کسان وویني چې دا تیرو کوونکو ته جزا ورکول کیږي، نو د داسې پیښو په کموالي کې به مثبت رول ولري. څرنګه چې مو مخکې وویل، دا موضوع زموږ مسؤلیت ده تر څو د مدني ټولنو، رسنیو او دولت سره یو ځای دا پیښې وڅارو. او د رسنیو نه غواړم کله چې دا مجرمین محکمه کیږي خلکو ته یې باید ور وپیژني، تر څو خلک یې په ټولنه کې دا مجرمین وپیژني او ورته سزا ورکړي. ملګري ملتونه په داسې حال کې په کوچني ماشومانو باندې د جنسي تیرین اندېښنه ښیي چې په دې څو ورځو کې په مزار، سمنګان او تخار ولایاتو کې په کوچني ماشومانو باندې جنسي تیری سوی. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان چارواکي وایي په شمالي ولایاتو کې په روان کال کې په ماشومانو باندې د جنسي تیرو پیښې 40% زیاتې سوي دي.
د افغانستان د مخابراتو وزارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په یو نوي اقدام کې د تلویزیونی خپرونو انالوګ سیستم په ډیجیټل بدلوي چې له مخې به د خصوصي تلویزیونونو خپرونې په ټولو ولایتونو کې د لیدو وړ وي. نور تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د مخابرات وزارت په دې باور دی چې لانولوګ سیستم څخه ډیجیټل ته د خصوصي تلویزیونونو تبدیلول کولای شي چې خلک د تلویزیونونو خپرونې د هیواد په لیرې پرتو سیمو او کلیو او بانډو کې هم وویني. د مخابرات وزارت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد ګڼ شمیر خصوصي تلویزیونونه په ډیجیټل سیستم خپرونې پیل کړي. د دې وزارت د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مشر انجینیر خیر محمد فیضی د تلویزیونونو لپاره د نوي مخابراتي سیستم د ځانګړتیاو او خیګونو په حق لوبو ویل.
د دې لپاره چې تلویزیونی خبرونه مو سره سري کیفیت مې لوړ کړي او لګښت هم کم وي، غواړم چې انالوګ تلویزیونونه په ډیجیټل سیستم بدل کړو، یعنی د انالوګ برودکاسټینګ څخه به ډیجیټل برودکاسټینګ سیستم ته داخل شو. په لږ موده کې به پندرونه آماده شي او تلویزیونی پروګرامونه به په ټول هیواد کې د لیدو وړ شي.
نوی او پرمختللی سیستم ته د ټلویزیونی خبرونو د اړولو طرح په دې ورستوي کې د مخابرات وزارت لخوا وزیرانو شورا ته وړاندې شوی او یاد شورا هم د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړی ده. د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخې خصوصي ټلویزیونونه به وکړی شي چې د یوې اندازې پیسو په مقابل کې د نوري فایبر له لارې د خپلو ټلویزیونونو پروګرامونه په ډیجیټل سیستم خپاره کړي. د خصوصي تلویزیونونو مسؤلین وایي چې حاضر دي د مخابرات وزارت د همکارۍ لمخې خپل تلویزیونونه له انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واړوي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وروستي اقدام په باب مو اوریدل چې د تلویزیونونو خپرونې له انالوګ څخه په ډیجیټل بدلوي او په دې سره به د افغانستان په ټول لو ولایتونو کې د خصوصي تلویزیونونو خپرونې د لیدو وړ وي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان د پخوانیو او اوسنیو لوړ رتبه چارواکو د اداري فساد د دوسیو څېړنې تر اوسه بشپړې شوې نه دي. د لوی څارنوالۍ له مرستیال رحمت الله نظري سره مو په دې اړه مرکه کړې او په لومړی مترې وپوښته چې دغه دوسیې چیرې رسېدلې.
څلور دوسیه چې مختار رسیدلی دي یو د جناب وزیر صاحب د برق او اوبو د وزیر صاحب دا چې بندرې میاشتې کې مو محکمه ته لیږلی او فعلا په محکمه د مدني حقوق او د هرات کې تر بررسۍ لاندې ده. دوهمه قضیه چې د وزیر صاحب مالی په ارتباط یو سند در لیږلی و چې په هغه کې و چې $950,000 د وزیر صاحب مالی د ورور په حساب کې انتقال شوي دي. هغه قضیه موږ وکتله، تحقیق مو کړ، بالاخره دا ثابته شوه. دا په هغه وخت که چې زاخلوال صاحب نه وزیر د مالی و او نه سرپرست وزیر د ترانسپورت. په هغه وخت کې د زاخلوال صاحب برور احمد عمر ننګیالی د داوی او دوه نورو کسانو سره شریک شوی دی او د کابل د هوایی میدان ډیوټي فری شاپ یې په اجاره باندې له وزارت مالی څخه په قانوني ډول اخیستی چې آیسا هم دغه مسله تایید کړې ده. دوه نور چارواکي هم یو والي صاحب د هرات او یو شاروال د هرات چې والي صاحب ته د دوی د
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله النظري و چې د لوړ رتبه اوسنیو او پخوانیو چارواکو د اداري فساد د دوسیو په اړه